السلام علیکم د سهار اته بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یو بل یو ساعته خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ملګرو ملتونو د افغانستان له ملي شورا څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. د افغانستان او د سیمې د وروستیو تحولاتو نور مهم رپورټونه هم اوري خو په سر کې له حمیدې هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان په لویدیځ کې د 200م ظفر قلور د قمندان پاکستان د ملي اردو پلیکو کې د تروریستي حملو په تنظیمولو تور نوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یوناما پر ملي شورا غږ کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ډېر ژر تصویب کړي، او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې 14 تنه مشکوک وسلوال د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمو کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په بمبارۍ او د پاکستان پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان په لویدیځ کې د 200م ظفر قلور د قمندان پاکستان د ملي اردو پلیکو کې د تروریستي حملو په تنظیمولو تورنوي. تورن جنرال تاج محمد جاهد پرونویل پاکستان له واستوالو سره مرسته کوي چې د حملې د ملي اردو د جعلي کارتونو په جوړولو سره تنظیم کړي. پاکستان دا غو اطلاعات لمخه چې موږ ته لپاس سره رسیدلی دښمن داسې پلان لري چې د ملي اردو د موټرو او سرتیرو د جالي کارتونو په وسیله غواړي د ملي اردو او د نورو امنیتي ځواکونو په قطو او جزو تامونو کې خپل تروریستي اعمال ترسره کړي. جنرال جاهد وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خاص تدابیر نیولې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د افغان حکومت دا ادعا رد کړې دي چې وایي وسلوال له هغه هېواد افغانستان ته استول کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یوناما پر ملي شورا غږ کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ډېر ژر تصویب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د قانون په اړه د اختلاف وړ ځینې مسایل اوس هم پر ځای پاتې دي. د دې اختلافاتو د حل لپاره د ملي شورا د دواړو مجلسونو د غړو په ګډون یوې ګډې کمیټې ته دنده سپارل شوې، او په پام کې ده چې دا ګډه کمیټه به د انتخاباتو د قانون د مسودې په اړه خپلو بحثونو ته نن هم دوام ورکړي. د یوناما یوه ویان نظیف الله سالارزی ازادۍ ریډیو ته وویل ملګري ملتونه تمه لري چې یاد شوی قانون د ملي شورا د دوبي له رخصتیو مخکې تصویب، توشیح او نافذ شي. ملي شورا د شنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ، او ویل چې دا قانون د توشیح لپاره جمهوري ریاست ته استولې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم دراز وایي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په افغانستان کې د ثبات او دوامدار سیاسي انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي چې د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم د انتخاباتو په ترسره کولو کې مثبته ونډه واخلي. د خوست ولایت چارواکي په دې ولایت کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې خبر ورکوي. د خوست د والی د مطبوعاتي دفتر مشر بریال روان ازادۍ راډیو ته وویل چې د سرتیري پرون یک شنبه په نادشا کوټ ولسوالۍ کې د سرک د غاړې و ماین په 14 کې وژل شول. د روان په وینا په دې پیښه کې 15 نور پولیس ټپیان شوي دي. د فراه نیوی والی د دې ولایت له خلکو سره ژمنه کړې چې د امنیت ټینګول به د ده د کاري لومړیتوبونو په سر کې وي. محمد عمر شیرزاد پرون په هغه غونډه کې چې د فراه د والی په توګه د ده د پیژندنې لپاره جوړه شوې وه همداراز ویل چې له فساد سره به جدي مبارزه وکړي. د فرازینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د دې ولایت په خوانیو والیانو هم ورته ژمنې ورسره کړې وي خو عملي یې نه کړې. اوس هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې 14 تنه مشکوک وسلوال د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او د پاکستاني ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د خبر له مخې 9 کسان په شمالي وزیرستان کې د شنبه په ورځ ناوخته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شول. په دوی کې 2 تنه بهرنیان و چې هویت یې نه دی روښانه شوی. یو امنیتي مقام ویلي چې دا کسان بخایي عربان و، خو یو بل مقام بیا ویلي چې دوی ترکمنان وو. لبلې خوا د پاکستان د هوایي ځواک جیټ جنگي الوتکو پرون سهار د اورګزیو، خیبر او کرمې ایجنسیو په غرنیو سیمو کې د واستوالو پر مرکزونو بمباري کړې. پوځ وایي چې په دې پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه و تنه افراطي واستوال وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي دی د ایران پر نوي منتخب ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. نتانیاهو د ایران نوی ولسمشر د پسه په جامو کې لیوه بللی دی. سی بی ایس ټلویزیون سره په خبرو کې د اسرائیل صدر اعظم په ایران تور پورې کړ چې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام پر مخ وړي. بنیامین نتانیاهو ویل ایران اټوم بم جوړولو ته نږدې کیږي او دغه په وینا تهران ته باید واضح شي چې اټومي وسلو جوړولو ته به پرې نه ښودل شي. هغه زیاته کړه داسې نه ښکاري چې د ایران د اټومي پروګرام تګلاره به د حسن روحانی په مشرۍ کې بدله شي. نتانیاهو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پوځي ګواښ په شمول په ایران سخت بندیزونه ولګوي. ایران دا نه مانی چې ګنې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه یې سوله ییز دي. د مصر لوی څارنوال د اخوان المسلمین د مشر محمد بدی په ګډون د دې ګوند د 14 مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو امر کړی. په دې ډله کې د بدی مرستیال خیرت شاتر او د اخوان المسلمین د سیاسي څانګې مرستیال مشر حسام الاریان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې مصري څارنوالان د ریلی کړل شری وي ولسمشر محمد مرسي پر ضد جرمي شکایتونه څیړي. د مصر لوی څارنوالۍ د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې پر مرسي په لګېدلو تورونو کې جاسوسي، په هیواد کې د خونړي تشدد پارونه او د هیواد د اقتصاد ویجاړول شامل دي. د څارنوالۍ په بیان کې د بدی او او تنو نورو اسلام پالو نمونه هم شامل دي. عراقي چارواکي وایي پرون د پلازمینې بغداد په جنوب کې عمدتاً د شیعهګانو د استوګنې په سیمو کې د بمي حملو لاړې نږدې 10 کسان وژل. پرونی 14 نه روژه ماتي شیبه مخکې پیل شوې. د راپورونو له مخکې په جنوبي بندري خار بصره کې د بمي 14 لاړې 8 کسان وژل. په کربلا، کوټ، ناصریا او مصیب خارونو کې هم د تاور ته 14 وشوې. پرون څلورم پله پسې ورځ و چې د بمي 14 په لاړې کې له 10 زیات کسان وژل شول. او روسي خبر دا چې ولسمشر باراک اوباما د امریکا له خلکو غوښتي چې د یوې بیواسطه تورپوستي ولس کلن هلک وژونکي ته د محکمې لخوا د برات ورکولو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د جورج زیمیرمن قضیه چې د 2012 کال په پیل کې ولس کلن تورپوست ځوان تریون مارتین په فلوریدا کې په دزو واژه د امریکا په ځینو ښارونو کې د مظاهرو د یوې لړۍ باعث شوه. اکثره دا اعتراضونه سوله ایز و. ولسمشر اوباما په یو لیکلي بیان کې چې پرون خپور شو وویل چې د مارتین مړینه د ټول امریکا لپاره یوه تراژیدي وه، خو ده وویل دا د قضا پرېکړه وه. ده له امریکایانو وغوښتل چې د دې قضیې په وړاندې په ارام عکس العمل سره چلند وکړي. دې قضیې د تورپوست امریکایانو لپاره د عدالت د تطبیق او همداراز په دې برخه کې چې ښایي پر مارتین به د ده د پوستکي په خاطر برید شوی وي ځینې پوښتنې اوچته کړي. زمیرمن ویلي چې د خپل ځان د دفاع په خاطر یې پر مارتین ډزې کړي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واریدل. ملګرو ملتونو د افغانستان ملي شورا څخه غوښتي چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د سیاسي اپوزیشن په ګډون د افغانستان ځینو سیاسي ګوندونو او ډلو د لوی جرګې د جوړولو له طرح سره مخالفت څرګند کړي. یو شمېر کتون کې بیا په دې نظر دي چې د اپوزیشن مخالفت خای د امریکایانو د خوخی لپاره وي.
دغه اپوزیشن اکثر اول هم یو ډول باندې واړی په دغه باندې امریکایان خوشاله.
د نړۍ مطبوعات سیډو او د آرس په اوري چې په پاکستان کې طالبانو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې د تنګو او نریو جامو له اغوستلو ډډه وکړي او کچا په سر عام مازر کې روژه وخړله نو شل دوری وال کیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بشري حقوقونه او د ورکوشو وزانو د لټون ونیس پروګرام اوري. دوستانو کده انټرنیټ اسانتیا ویلری د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. ملګرو ملتونو د افغانستان له ملي شورا څخه غوښتي چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ ملي شورا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوي یا یوناما د دې قانون تصویب د روان کال د انتخاباتو لپاره د ډاډمن انتخاباتي چوکاټ د رامنځته کولو په چاره کې یو مهم ګام بللی دی. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
ملګرو ملتونو د افغانستان له ملي شورا غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د قانون د تصویب لپاره خپل کار ګړندی کړي. د انتخاباتو قانون د افغانستان د انتخاباتو حقوقي چوکاټ او په انتخاباتو کې د افغانانو د ګډون څرنګوالی تعریفوي. په کابل کې د یوناما ویاند نظیف الله سالارزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملګري ملتونه تمه لري چې دا قانون د ملي شورا د دوبي له رخصتۍ مخکې تصویب، توشیح او نافذ شي.
زمنګ تمدا ده چې دا قانون ژر تر ژره د افغانستان د ولسمشر لخوا توشي او تصویب شي. افغانستان ملي شورا هم خپل حد سے ټول ټاکنو د قانون د نهایي کول لپاره دوام ورکي او هم هم بیا هم دا د ټینګارم دا ده چې سکل مخدنه چې رخصتيان ته ولر شي دا قانون باید هم نهایي شي.
ملي شورا د شنبه پورز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ او ویل چې دا قانون یې د توشیح لپاره جمهوری ریاست ته استولای. خغلی سالارزی وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل صلاحیتونو او دندو قانون د 2014 کال د انتخاباتو لپاره د یو کلک انتخاباتي چوکاټ پرامنځته کولو کې د مهم ګام حیثیت لري.
د ملګرو ملتونو د مرستو سپلای په افغانستان کې دا قانون چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیشن د تشکیل او د صلاحیتونو لپاره د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شو د نه هرکلی کوي او دا یو مهم قدم د افغانستان د انتخاباتي جوړښت د یو قوي جوړښت د رامنځته کېدو لپاره بولي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یوناما په خپل بیان کې همدراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د جکپړو غړو د سم دستي ټاکلو غوښتنه هم کړې او ویلې دي چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د فعالیت میکانیزم د شفافو او د ټولو په ګډون د با اعتبار انتخاباتو د یقیني کولو لپاره ځانګړی اهمیت لري. خو په داسې حال کې چې یوناما د انتخاباتو د قانون ډیر ژر تصویب غواړي، د انتخاباتو د قانون په اړه د اختلاف وړ مسایل لا هم پر ځای پاتې دي. د دې اختلافونو د حل لپاره د ملي شورا د دوړو مجلسونو د غړو په ګډون یوې ګډې کمیټې ته دند سپارل شوې ده. د دې کمیټې غړي سناتور حافظ عبدالقیوم کڅه هم پر مهمو مسایلو د توافق خبره وکړه، خو لازدی رادیو سره په خبرو کې دوه منل چې ټول اختلافات لمنځنه دي تللي.
نور مسائل تخنیکی یا املایی او ادبی مسائل دي چې هغه ډېر زیات مهم نه دي. مهم مسائل د کوچنو د سهمیو په مورد کې، د انتخاباتو د حوزوي کېدو او یا ولایتي کېدو په مورد کې چې هغه بیا د دوړو جرګو لخوا نه تصویب شوی دي چې باید ولایتي شي. بل مسله د کوچنو مسله چې هغه هم حل شو. نور مسائل د ولایتي شوراګانو او د ولسوالیو شوراګانو کې د ښځو د 25% اختصاصي سهم مسله ده، په دې باندې لا بحث روان دی.
په پام کې ده چې د ملي شورا دا ګډه کمیټه د انتخاباتو د قانون د مسودې په اړه خپلو بحثونو ته نن هم دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم درازوي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په افغانستان کې د ثبات او دوامدار سیاسي انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي دي چې د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم د انتخاباتو په ترسره کولو کې مثبت ګډون وکړي.
واغونه دل شمول ګرم ملتونو د افغانستان له ملي شورا غوښتي چې د افغانستان د انتخاباتو قانون زر تر زره تصویب کړي. د سیاسي اپوزیشن په ګډون د افغانستان ځینو سیاسي ګوندونو او ډلو د لوی جرګې د جوړولو له طرح سره مخالفت څرګند کړی دی. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا په یو بیان کې چې پرون د یکشنبې پر ورځ خبر کړ، پر حکومت تور ولګو چې د خپل قدرت د دوام لپاره د لوی جرګې د رابللو هڅه کوي. د افغانستان د دولت د ریاست چارواکو کسه هم چې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د شورا د چارواکو سرګندونې رد کړي، خو په دې برخه کې ځینې پښتنې هم شته چې بحث پرې کېدای شي. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو عبدالستار سعادت سره خبرې کړي. ښاغلی سعادت د مرکې په پیل کې ویل اپوزیشن د لوی جرګې له جوړېدو سره د امریکایانو د راضي کولو په خاطر مخالفت کوي.
زما خپل باور دا دی چې معنوي لویه جرګه دا په واقعیت کې غیر رسمي اجماعګانې دي چې د افغانستان په ناسیزو قوانینو کې د دوی هغه فیصلې او پریکړې هیڅ ډول قانوني د اجرا اجرا ضمانتونه نشي لرلای. نو فکر نکوم ولسمشر کرده په دسی او غیر رسمی اجماع باندې د خپل نظام یا د خپل د واکمنۍ موده او غزي. زه به فکر کوم چې خپل د دې عنانوي لوی جرګې راغوښتل دا په امریکایانو باندې یو ډول فشار دی، ځکه په داخر وختو کې د دوی اړیکې ترینګلې دي. ولسمشر کرده غواړي فشار نه راوړي په امریکایانو باندې، امریکایان د دې جرګې پلوي نه کوي. او د دغه اپوزیسیون عکس العمل هم یو ډول باندې د امریکایانو د ذهنیت لوستل بولم چې دوی هم غواړي په دغه بانه باندې امریکایان خوشحاله کړي. کنه په واقعیت کې دا نشته، ځکه موږ تېرم تجربه لرو. تېر ځل هم چې عنانوي لویه جرګه وه هغه هلته هم همداسې خبرې وې چې اساسي قانون تغییر کوي، څه کوي یا څه ونشته.
تاسو په ولسمشر حامد کرزی او د حکومت په د حاکم ټیم باندې دومره باور لري چې په رښتیا به په دې مقصد لوی جرګه نه راغوړي؟ ځکه چې ځینې څارونکي دا هم وایي چې له پخوانه مخصوصا په هلمند او په کندهار کې ځینې حرکتونه شروع شوي، ځینې غونډې جوړیږي او په هغو کې شعارونه ورکول کیږي چې انتخابات دې نه کیږي، او دا د ځینو خلکو په نظر په خپل یو ډول زمينه سازي ده د دې لپاره چې انتخابات ونه شي او د ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ موده وغځول شي.
ها دا سوال غدا ورخلری. اول زه به تاسو وایم چې زه په حکیم ټیم باور نه لرم، اما زه په افغانانو باور لرم، په حقوقي نظام باندې باور لرم. زه د فکر کوم چې دا تر دې حد هم ماتیدون کې نه دی، او که په دې حد کې شي دا خپل نظام په یو نازک حالت کې دی. زه فکر کوم چې که دغه عمره مشروعیت هم د لاسه ورکړي، خپل لغه ژوند ته به حیات ته به دوام ورکولی نشي. زه په دې باور یم. او پاتې شوه دا چې په خاندار کې از نور ځایونه کې د ولسمشر کرزی د حاکمیت د دوام مختره ده. په افغانستان کې چې یو والي چې لرې کېږي یا د لرې کېدو اوازه کېږي، دلته خلک مظاهره کوي، یعنی والي ځینې پلویان لري. او ولسمشر کرزی خو دولس کاله په افغانستان کې حکومت وکړ، نو تمام دا به دومره پلویان لري چې یو نیم به د دې لپاره چې دا خوشحاله کړي او یا واقعا د ده په حاکمیت کې به ګټي، هغه به دا غږ پورته کوي. اما دا الزامن د دې معنا نه لري چې دا یو سازمان شوی حالت دی. فکر کوم دغه ممکنه نه ده، یعنې ماته یو مطلق ناممکن عمل ښکاري.
په هر صورت کې انتخابات وشي او یا لکه څنګه چې اپوزیسیون اندېښنه لري انتخابات ونه شي، په دواړو صورتونو کې د نظام د مشروعیت ضمانت څومره شته په راتلونکي کې؟ په دې خاطر چې داسې اندېښنې هم شته چې حتی که انتخابات وشي هم سالم او شفاف انتخابات به نه وي.
ها یو خدا ده چې خپله د انتخاباتو نتیجه هم دا وه چې د ولسمشر کرزی مشروعیت پکې کمزوری وي، او بیا په خپل په افغانستان کې جګړه د په مشروعیت باندې بد تاثیر کوي، اداري فساد په مشروعیت باندې بد تاثیر کوي، نړیوال حمایت هم رو رو کم شوی په مشروعیت باندې بد تاثیر کوي. یوازنی مشروعیت چې د نظام شته هغه نسبي قانوني مشروعیت دی. که چېرته دا هم د لاسه ورکړي بیا نظام د سره شته، یعنی زه خپله په دې باور نه یم چې بیا به دغه نظام وایم خپل حیات دوام ورکولی وشي. بلې هو راتلونکی نظام د ښه مشروعیت نه برخمن نه وي، ښه انتخابات په ښه امنیت کې کېږي، په ښه لوړ سیاسي شعور کې کېږي، په بېطرفه کمیشن کېږي، په ښه قوانینو باندې کېږي. بله مرغه موږ په افغانستان کې دا نه لرو، خو دا نظام خپل ژوند ته په هغه شکل باندې دوام نه شي ورکولی. بیا چېرته داسې وغواړي، زه فکر کوم ولسمشر کرزی اسانه کولای شي چې په مشرانو جرګې ولسي جرګې باندې دا مسله تصدیق کړي، یعنی ډېر اسانه کولای شي چې دغه له بده مرغه فاسده ملي شورا چې موږ لرو او په دې کې ډېر زیات فاسد خلک شته، هغوی نه دا تصویب واخلي. دوی تصمیم که څه د اساسي قانون د تعدیل معنا نه شي لرلی، خو بیا عنانوي لویې جرګې نه خو نسبتا د دوی تصمیم معتبر پاتس شوي. بنا زه څه فکر کوم چې دغسې مسله به نه وي اصلا دغه د امریکا سره امریکا باندې فشار راوړلو مسله ده د ترون په اړه، او دغه خبرې ټولې هغه څه پورې اړه لري انتخاباتو پورې ساړه نه لري.
سعادت صاحب، په دغه ټوله سناریو کې په دا ټوله کیسه کې انتخابات دي، د انتخاباتو نه کېدل دي، مشروعیت د نظام، مشروعیت د انتخاباتو، د اپوزیسیون انتقادونه، لویه جرګه، او په دغه ټول لوی تصویر کې تاسو وسلوال مخالفین یا طالبان او د سولې خبرې په کوم ځای کې ویني؟ یعنی د ته په دغه ټول لوی تصویر کې په کوم سترګه ګوري؟ خاص
مخفل برداشت دره چې طالبان مسله طالبان د 2014 کال کې کچیرته د نړیوال ځواکونو افغانستان پریږدي، دوی به د جنګ د سطحې اعلان کوي، او دا به د دوی پرستیج نور هم په نړیواله کچه لوړوي، او دوی به د مذاکرې په لار کې په شاید ډېر امتیاز اخیستی وشي. زه خپله داسې باور مې دا دی چې د افغانستان د نظام په نه مشروعیت کې یا د امنیت نشتوالی یا فساد یا په مجموع کې نړیوالو سره د ښه اړیکو کمزوري کېدل، ټول زنجیری تړاو لري. خو تر ټولو مهمه کلی دلته ثبات دی. یعنی که چیرته طالبانو سره په مجموع کې د دولت مخالفینو سره د مذاکره مسله کامیابي خواته لاړ شي، بری خواته لاړ شي، د فکر کوم دغه ټول مسایل حل کېدای شي، د مشروعیت مسله حل کېدای شي، اداري فساد سره مبارزه کېدای شي، د عدالت تعمیر مطرح کېدای شي، دا ټول مسایل به موږ کېدای شي هغه وخت کې حل کړو.
د لوی جرګې د احتمالي جوړېدو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه د ستار سعادت څرګندونې اورېدې. ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو، هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې پر اتلو سره که نور ستونزې په شاوخوا سیمو کې دوام لري، د دې تر څنګ یوه ستونزه چې د خلکو په خاص توګه د بېوزلو خلکو لپاره ډېر زیات مشکلات پېښوي، هغه د بیو لوړوالی چې اکثره د خوراکي موادو او د لومړي ضرورتونو په موادو کې بیو کې لوړوالی راځي. په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې هم د روژې په مناسبت او د روژې پر رسیدو سره د خوراکي موادو بیې لوړ شوې دي. همدا شیبه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینوار را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شینوار صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، او کدار ته وایي چې خبره صرف په ښار د جلال آباد کې د بیې د لوړوالي ده او که په شاوخوا سیمو کې هم بیې لوړ شوې؟
وایم چې دغه د خوراکي توکو د بیې لوړولو مسله یوازې ننګرهار پورې نه تړلې، بلکې لرو پرتو سیمو پورې او دلته ورته ګاونډیو ولایتونو لاسته چې آن د نورو ولایتونو څخه هم دغه رپورټونه خپاره شوي دي. دغه د تېر کلونو په څېر سږکال هم په ننګرهار کې د روژې د مبارکې میاشتې پر رسېدو سره د ځینو خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. د خلکو په خبره دا د هغو توکو بیې لوړې شوي دي چې په دې میاشت کې تقاضا ډېره زیاته وي، نرخونه هم ډېر زیات لوړ شوي دي. همدغه مسله دې په خاطر باندې چې اصلي لامل باید پیدا شي، موږ تر یو حده وڅېړله. خپله دلته د اصنافو اتحادیه موجوده، دوکاندارانو دوی سره چې خبره شریکه کړله، دوی ویل چې دوکاندارانو باندې کنټرول شته دی، ولې اصلي مشکل په هغه شرکتونو کې دی چې هغوی له بهر نه دغه توکي راوړي افغانستان ته را انتقالوي. دوی په دې برخه کې ځینې شرکتونه وښودل چې هغوی د انحصار موضوع ته اشاره وکړله چې هغه په بازار باندې لري، او هغه ځینې شرکتونو په اقتصاد وزارت کې محکمې کې خپل ځان لپاره داسې جوازونه جوړ کړي دي چې د هغه توکو حق بل چا ته نه دی ورکړی. ورته ویلي دي چې په دغه برخه کې زه سوداګري کوم، یوازې دغه زموږ شرکت ته به جواز حق ورکړ شي، ولې بل چا ته نه؟ نو بیا هم د هغه شرکت په لاس کې دي چې کله داسې ضرورت ته پیدا کېږي، یا داسې میاشت لکه د روژې مبارکه میاشت په دې میاشت کې چې ډېر ضرورتونه زیات دي ورته، نو په داسې اساس وخت کې بیا په خپل لاس کې دي او جګیا.
شاه محمود صاحب، آیا فقط د هغه موادو په بای کې لوړواره راغله دي چې له بهره واردېږي، یا مثلا د مثال په توګه ګاونډي هیوادونه راځي؟ ځکه ننګرهار خو سرسبز ولایت دی، اکثره استعمال هلته د سبزیو دی، د سبو دی. آیا د خپل په ولایت کې چې کم مواد تولیدېږي یا کم د خوراکي مواد جوړېږي، د دې بای هم لوړېږي پروژې کې؟
دغه بیې چې دي د سبزیو دا د نورو وختونو په څېر باندې یو ورځې بیې جیګې وي، ولې بله ورځې راښکته وي. دا صرف هغه د وخت په تړلې دي، ولې ډېرې نه دي جیګې شوي. دلته چې زیاتې بیې لوړې شوي دي، په هغه کې وړې دي بوره ده، یا د ملیې چې په روژې کې ډېر زیات استعمال یې ډېر زیاتېږي، هغه شیان چې هغه د بهر نه راځي، ځانګړې توګه پاکستان له انتقالېږي جلال آباد ته، دغه توکو بیې ډېرې زیاتې لوړې شوي دي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. شاه محمود شینوار یو چې په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د روژې د مبارکې میاشتې در رسیدو په مناسبت د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو په بیو کې د زیات لوړوالي په اړه در سره خپل معلومات شریک کول.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کامن ډریمز پرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان پړې او مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی امریکایي ځواکونه په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه نه وځي. کامن ډریمز پرونه د کانګرس سنا مجلس ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډابنز څرګندونې نقل کړي چې ویلي ښایي د امریکا پوځ له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د خبراونې په وینا دغه لوړ رتبه امریکایي مقام دا څرګندونې وروسته هغې کوي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې تېره اونۍ یو رپورټ پور کړ چې پکې ویل شوي ولسمشر اوباما ژر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو پر انتخاب هم غور کوي. کامن ډریمز خبرونه د کانګرس سنا مجلس ته د جیمز ډابنز څرګندونې نقل کړي او لیکي امریکا له افغانستان سره د اوږدې مودې همکارۍ ته دوام ورکوي. په حقیقت کې افغانان موږ ته اړتیا لري او موږ ژمنه کړې چې پاتې کیږو به. خو د جست فارن پالیسي خبرونې مدیر رابرټ نایمن وایي دا مهمه ده چې وپوښتل شي چې څوک له امریکایانو غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي. آیا دا غوښتنه ولسمشر کرزی کوي، پارلمان او یا که اکثره افغانان؟ د ښاغلي نایمن په وینا دوی له امریکایي سرتیرو څه غواړي چې ترسره کړي؟ افغانان زندانیان کړي، د شپې چاپې وهي او که د بې پیلوټه الوتکو بریدونه وکړي. ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان او عراق کې د نړیوالې ټولنې د ناکامۍ په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډیوډ میلیبنډ توندې څرګندونې راخستې دي. ګارډین لیکي میلیبنډ په خپلو دغو بې باکو او توندو خبرو کې ویل د عراق د وضعیت په اړه ټوله محاسبه منفي وه او داسې ښکاري چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان د څو کلونو لپاره بیا د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شي. د ورځپاڼې په وینا ډیوډ میلیبنډ ویلي په افغانستان او عراق کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د دې سبب شوې چې د سوریې په اړه هم د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اختلافات راپورته شي. ډیوډ میلیبنډ دا څرګندونې مخکې لیدې چې په نیویارک کې د ژغورنې د نړیوالې ټولنې مشري پر غاړه واخلي وکړي. نوموړي ویلي نړیوالې ټولنې په تیرو لسو کلونو کې له حد نه زیات په پوځي ځواک تکیه کړې او په سیاسي او ډیپلوماتیکه برخه کې پانګونه نه ده کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زیاده کړي د افغانستان د پریښودو پر ځای باید نړیوال له خپلو خطاګانو څخه زده کړه وکړي. ګارډین وړاندې لیکي میلیبنډ د افغانستان او عراق حالت تیاره وښودله او ویل دغه دواړو هیوادونو له نړیوالې جګړې هم د زیاتې مودې لپاره امریکایي او نور بهرني ځواکونه دخیل او مصروف ساتلي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په دغه دواړو جګړه ځپلو هیوادونو کې د ویښې او روښانه راتلونکي نښې په اسانه نه تر سترګو کیږي. په عراق کې جګړه په اسانه بریالی شوه خو اوس د دې هیواد سوله هم تر زیاته حده د جګړې په څیر ده. د برتانیا چاپ دا ورځپاڼه وایي په افغانستان او پاکستان کې د القاعده ګواښ ډیر کم شوی دی خو د دغو دواړو هیوادونو برخلیک لا روښانه نه دی. پاکستانی طالبانو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو ته د تبلیغاتي پاڼو په خبرولو خبرداري ورکړې چې د تنګو او نریو جامو له غوستلو د ډډه وکړي. دوی دکاندارانو ته خبرداري ورکړې کچېره د نری رخت په پلورلو ونیول شول نو 50,000 کلداري به جریمه کیږي. همدارس دوی ویلي کچالو کوم معقول عذر پرته روژه خوړله نو شول دری به حل کیږي. نور تفصیل په خبره زموږ د همکار ذبیح الله شفق پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې پاکستانی طالبانو د یو تبلیغاتي پاڼې په ترڅ کې ځایي دکاندارانو ته خبرداري ورکړه چې په دغه سیمه کې د نارینه او ځانګړي نری رخت نه پلوري. همدارز وسوال طالبانو په تبلیغاتي پاڼه کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې کله کوم معقوم عذر پرته روژه خوړله نو شول دوری وهل کیږي. دوی د سیمې اوسیدونکو د تنګ او نرو جامو له اغوستلو منع کړي دي. پر دې سربېره پاکستانی طالبانو سیمه ییزو دکاندارانو ته دا خبرداري هم ورکړه چې که چیرې د دې ډول رخت په پلورلو ونیول شول نو 50,000 پاکستانی کلداري جریمه او دکان به د وی اونۍ لپاره ورتړل کیږي. د سیمې امنیتي مسؤلین د طالبانو لخوا د خبر پاڼې ویشل منلي. دوی وایي دا تبلیغاتي پاڼې د مولا نذیر په مشرۍ د پاکستانی طالبانو د ډلې لخوا خپرې شوي. د جنوبی وزیرستان یو تن سیمه ییز خبریال فاروق مسعود د طالبانو د تبلیغاتي پاڼو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تبلیغاتي پاڼې د پاکستانی طالبانو د مولا نذیر ډلې لخوا خپرې شوي دي. نوموړي زیاته کړه
جی دا د جنوبی وزیرستان ونا چې کوم هلکه مولا نذیر ګروپ کمانډر دی دا غي د طرفه دغه شی پمپلیټ خور شوی دی او په دغه کې دا لیکل شوی دی چې هر هغه سړی چې به وزره روزه نه ونیسي نو هغې ته شل کوړې سزا ملاویږي. که څه عذر وي که څه مسله وي هغه روزه پرېښولی شي خو که څه عذر نه وي بغیر بې څه عذره بغیر روزه پرېږدي نو هغې ته به شل کوړې لګي. او بل دغه خبره هم پکې شوې په دغې پمپلیټ کې چې هر هغه کس چې هغه د ټچ باډي ټچ کوم کپړې دي هغه اچوي نو هغې ته به یا باډي ټچ کپړې خرڅوي نو هغې ته به ټچ کې کومې کپړې د باریک کومې کپړې چې هغه قسم پکې لږ شي نو هغه قسم کپړې کوچیر دکانداران خرڅوي نو هغه باندې به 50,000 روپۍ پورې جرمانه لګیږي.
جنوبی وزیرستان له افغانستان سره په پوله پرته سیمه ده چې پر 2009 میلادي کال په کې پاکستانی پوځ په سیمه کې مشت وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي وو. دوی ادعا کوي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه له منځه وړي او پر سیمه یې بشپړ کنټرول ترلاسه کړی. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې اوس هم وسلوال طالبان شته دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو په جنوبي وزیرستان کې پر کمره لرونکو ګرځنده ټلیفونونو هم بندیز لګولی وو. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د ذبیح الله شفق په رپورټ کې مواردل چې پاکستانی طالبانو ویل دي چې کچا پرته له عذر نه په عامه سر کې روژه وخوړه نو شل درې به وهل کېږي. د خبرون نیمې ته رسیدلې و اتنې بجې دي. له حمیده هارون عثمان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر پل اردو قمندان پاکستان د ملي اردو په لیکو کې د تروریستي حمله په تنظیمولو تورنوي. تورن جنرال تاج محمد جاید پرون ویل پاکستان له وسلوالو سره مرسته کوي چې د حمله د ملي اردو د جعلي کارتونو په جوړولو سره تنظیم کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یوناما پر ملي شورا غږ کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ډېر ژر تصویب کړي. د یوناما یوه ویاندویلي ملګري ملتونه تمه لري چې یاد شوی قانون د ملي شورا د دوبي له رخصتیو مخکې تصویب، توشیح او نافذ شي. د خوست ولایت چارواکي په دې ولایت کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې خبر ورکوي. ویل شوي چې دا سرتیری پرون په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یوه ماین په چاودنه کې ووژل شول. د فرا نیوی والی د دې ولایت له خلکو سره ژمنه کړې چې د امنیت ټینګول به د ده د کاري لومړیتوبونو په سر کې وي، خو له اداري فساد سره به هم جدي مبارزه وکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې 14 تنه مشکوک وسلوال د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او د پاکستاني ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د ایران پر نیمې منتخب ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. نتانیاهو د ایران نوی ولسمشر د پسه په جامو کې لیوه بللی دی. د مصر لوی سارانوال د اخوان المسلمین د مشر محمد بدی په ګډون د دې ګوند 14 مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو امر کړی. عراقي چارواکي وایي پرون د پلازمینې بغداد په جنوب کې عمدتاً د شیعهګانو د استوګنې په سیمو کې د بمي حملو لړۍ نږدې 10 کسان وژل. او ولسمشر باراک اوباما د امریکا له خلکو غوښتي چې د یوې بیوسلې تورپوستي ولسکلن هلک وژونکي ته د محکمې لخوا د برات ورکولو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي.
وړاندې په خبرونه کې د بشري حقونو پروګرام او د غراز دا ورکشو اجزانو د لټونو نیس پروګرام اوري. په دې ورسېو کلونو کې یو شمېر بهر مېشتو افغان مېرمنو په هیواد کې دنه په خپل مالي لګښت حلو سلو یو شمېر خونځي او تفریحي مرکزونه جوړ کړی دي. د فرانسې خبري اژانس په ریپورت لري چې مهمه برخه فراه هیواد وړاندې کوي.
د دهیایا په کلی کې هم لکه د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر شزې د یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دي. خدا رضیه جان په شونځي کې چې په دې کلی کې د انجنونو د زده کړو لپاره یې جوړ کړی دی. زده کوونکو ته د یوې مختلفې راتلونکې په اړه شوونه کیږي. هغوی ته دا جرأت ورکول کیږي چې د جابر مشرانو د غلطو فیصلو په وړاندې سم استدلال وویل سي او د هغوی ناسمې پریکړې رد کړي. د دهیایا په کلی کې د شونځي جوړول په کلیوالي سمو کې د نجونو د زده کړو په لار کې د رازیه جانې د مبارزې یو برخه ده چې غواړي په دې کار سره په افغانستان کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې ډېر بدنام دی درست سم بدلون راوړي. رازیه جان وایي دغه شونځي د خلکو په مرسته جوړ کړي او 400 نجونې پکې وړیا زده کړې کوي. نوموړي وایي هر څومره چې نجونې لیک لوست کیږي هغومره دروازې ورته پرانستل کیږي. دا فرانسې خبری اژانس په وینا که څه هم د 2001 میلادي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم رنګ سوی دی افغان نجونو ته د زده کړې دروازې پرانستل سوي دي او ورځ په ورځ په ښوونځیو کې د نجونو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. خو بیا هم په منظمه توګه ښوونځیو ته حاضرېدل یوه لویه ستونزه ده. د اژانس په وینا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د ښځو د حقونو په برخه کې بدلون نه دی راغلی. لا اوس هم ښځې تهدیدیږي او د هغوی پر خلاف خشونت دوام لري. خو د زابلي په تعلیمي مرکز کې نجونو ته تر نورو عادي ښوونځیو ښه زده کړې ورکول کیږي. هغوی ته انګلیسي ژبه هم ورزده کیږي. زده کوونکي کمپیوټر او انټرنټ ته لاسرسی لري. د دې ښوونځي یو 15 کلن زده کوونکی زوهیل انصاری د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي ښځې او نارینه مساوي یو شان حقونه لري. نوموړی وایي یو وخت به یې خوب په حقیقت بدل سي او ښوونکی به سي. زوهیل زیاتوي که یوه ښځه لیک لوستې وي نو په خپله کورنۍ کې ډېر مهم رول لوبولی سي. لیک لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزي چې ښه راتلونکی ولري. د ملګرو ملتونو د نجونو د زده کړو د ابتکار ادارې د راپور پر اساس په افغانستان کې د باسواد نجونو شمیر چې عمرونه یې له 15 څخه تر 24 کلونه دی 18% دی، په داسې حال کې چې په همدې عمر کې د لیک لوستو هلکانو فیصدي 15 ده او یوازې په سلو کې 19 نجونې ابتدایي زده کړې بشپړوي. د زابلي د ښوونې په مرکز کې یوه ښوونکې ناهیده اولوي وایي کله چې یو انجلۍ ځوانه سي په تیره بیا د پلرونو له لورې مجبوره کیږي چې حتی یوه 15 کلن سړی ته یې واده کړي. ناهید زیاتوي دا کولی سي نجونو ته سلا ورکړي چې په لږ عمر واده ونه کړي، خو له بده مرغه کورنۍ خپلې تنکۍ نجونې په زوره واده کولو ته مجبوروي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. قدرمنو د تیرونه په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او واکونو په قانون او همدارنګه دغه کمیسون د فعالیتونو په قانوني مشروعیت بحث وکړ. د دېونه په خبرونه کې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه جوړیدو او اهمیت په اړه بحث لرو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د بل سیمایز دفتر د معلولینو د ملاتړ څنګه مسؤل خاغلی محمد اسعد صافی راسره ملمدی. صافی صاحب ستړي مشي
ډیره مننه. زه خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه کله اعلان شو او اهمیت یې پوښتنه کیده؟
د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د 1947 کال د دسمبر په 10 اعلان شو چې دغه اعلامیه په دیش مادو کې ترتیب شوه او نړۍ ته وړاندې شو. د دې اعلامیه اهمیت په دې کې و چې دغه اعلامیه تبعیض او توپیر په لومړي قدمونو کې رد کړ او د انسان حیثیت او برابر حقوق او مساوات درناوی او هم دغه نړیوال والی او نصر حد پیژندل او دغه اعلامیه ټول مواد ډیر عمومي او د هر چیرې چې انسان ژوند کوي او هلته ټول حقوقونه سره تړاو لري او د انسان ته د انسان په خاطر دغه حقوق ورکړل شوی دي. دغه حقوقونه ټول په دغه اعلامیه کې درج شوی دي. او لوړترین هدف دغه د اعلامیه دا و چې د انسان ذاتی حیثیت او پیژندل شي او هغه برابر او نه انتقالیدونکي حقوقونه چې د دې اعلامیه غا نفس تشکیلي دغه په دې اعلامیه کې ذکر شوی دی.
بله. خغلی صفای دا اعلامیه چې دومره مهمه و ولې د ملګرو ملتونو د جوړیدو سره سم اعلان شو چې د ملګرو ملتونو د جوړیدو نه 3 کال وروسته اعلان شو.
د دې اعلامیه لکه څنګه چې د دې په اهمیت باندې خبري وکړي او د دې پرشد د ټوله نړۍ لپاره دغه اعلامیه جوړیدل په دغه سند باندې نظر ټوله اسناو ته ډیر کار وشو او تقریبا په دغه اعلامیه باندې 15 غونډې د کمیټې کارو که چې په هر کمیټه کې به چې په یو تعداد موضوعګان مطرح کېدلې د غیر سره به مخالفت را ایجاد کېده. ځینې مواد به د اسلام د مقدس دین سره په مخالفت کې او اسلامي هیوادونو به نیوکه کوله یا به د نورو هیوادونو چې به د کوم آزادۍ سره په مخالفت کې وي. یعنی 15 د کمیټې غونډې په دې باندې کارو که بل اخره په 3 عمومي غونډو کې دا تصویب شو او وروسته له 3 کلونو نه په 1947 کال کې دا اعلامیه یعنی د 1947 کال په وروستي وختو کې د دسمبر په 10 باندې زکه چې د دې مواد ډیر عام او د ټوله نړۍ لپاره وو په دې باندې زخت ډیر کار شوی دی چې دا باید عام وسی او هر څوک دا داسې او آینه وسی چې هر څوک په خپل تصویر ولیدل شي.
بله. قدرمن اوریدونکو زمنګ خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو بیرته راګرځو.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
پهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په ډاپسای ونه یو په دار لاس واله
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
بیا هم خره غلاست. آیا زموږ په هیواد کې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې څخه د مخه هم د بشري حقوقو مفکوره موجوده و او که د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړیدو نه وروسته په دې مورد اقدامونه شوي دي؟
د ملګرو ملتونو سازمان چې د دې سازمان د جوړیدو مفکوره د دوه نړیوالو جګړو نه وروسته چې په هغه کې ډیر انسانان لمن سلر او په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شو او وروسته د غنه اعلامیې اعلام شو، خو په افغانستان کې یا زموږ په هیواد کې زموږ اساسي قوانین چې اولین قانون چې د غازی امان الله خان په وخت کې دغه قانون تصویب شو په 1909 کال کې، په دغه قانون کې ډیر یعنی اکثریت مواد دغه قانون حقوقي بشري و چې یعنی په هغه کې ویل کیږي چې د بیان ازادي په هغه کې و، ازادي د تظاهرات او د سیاسي احزاب او ازادي و، او په هغه کې په اوله ماده کې لیکل شوی چې د حاکمیت په افغانستان کې په ملت پورې اړه لري. یعنی دغه مفکوره د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړیدو نه حتی مخکې په افغانستان کې موجوده و او ډیر مواد په اولین اساسي قانون کې ذکر شوی دی.
بله ډیر مننه. دا ورسته پښتنې په توګه راټوي چې ویل کیږي د دې اعلامیې ځینې موارد د اسلام د مقدس دین له اساساتو سره په مخالفت کې دي. آیا د دې تطبیق د اسلامي هیوادونو او په ځانګړي توګه زموږ هیواد لپاره ستونزې نه رامنځته کوي؟
په عمومي صورت کچېره د اعلامیې په مورد ویل شي چې اعلامیې الزامي نه دي چې الزامي شکل لري، لکه نور نړیوال سندونه لکه کنوانسیونونه دي، میثاقونه دي چې هغه کې هیوادونو نمائندگان یا هغه ملکه د یو قانون په شکل په یو هیواد کې تصویبیږي او دغه پلی کول په هیواد کې الزامي شکل لري. یا په لنډه توګه هم شته د یو داخلي قانون اهمیت ځان ته غوړه کوي، مګم اعلامي په دې شکل نه دی، الزامي نه دی. کېدای شي چې یو تعداد مواد تطبیق شي او د تطبیق وړ وي، د پلی کېدو وړ وي، یو تعداد څوک عملی نه کی. لکه په دې اعلامي کې چې همیشه ورته اشاره کیږي چې په 14مه ماده کې د واده په مورد باندې ویل شوی چې دلته نر او ښځه چې قانوني سن تر رسیدلی دی کولای شي چې بدون دې نه چې ملیت او تابعیت او نجات او مذهب په نظر ونیول شي، د کولای شي چې تر واده او کورنۍ جوړه کی، چې د کولای شي یعنی د کورنۍ په دوران کې او بیا وروسته کچیر دی جداوالای من سرازی، یعنی د دواړه هم خزي او هم نر مساوي حقونه لري. چې دغه موضوع مثلا په د ازدواج یا د نکاح په وخت کې په اسلامي هیوادونو کې چې الته د مذهب موضوع یو تعداد چې له شرطونو د ازدواج نه د چرکو نه هم نه دی، یو شرط دی چې کچیر یو سوق غیر تابی نو دغه سره د مسلمان نکاح روانه ده چې نکاح وتړي او واده سره وکي. او په انحلال یا د طلاق په صورت کې هم په د اسلام په مقدس دین کې ازمن په مدني قانون کې څلور موضوعګان ته مشخص اشاره شوی چې خځه کولای شي تفریق وغواړي چې هغه په قانون کې مشخص شوی، او نارینه کولای شي چې بدون د قید او شرط نه هر وخت وغواړي خځه ته طلاق ورکړي. خو د اعلامیې دواړو ته مساوي حقونه ورکړي چې دغه یو څه تفاوت رامنځته کوي. او بل ازادي د دین د دینه ډول ډول تعبیرونه کیږي، په دې معنی چې ویل کیږي چې د دین ازادي په دې معنی چې مسلمانان کولای شي په هر هیواد کې که غیر اسلامي هیواد دی وکولای شي چې خپل اسلامي مراسم یعنی خپل فرایز الته ادا کړي او څوک د دې مخالفت ونه کړي، او هم درنګه نور مذهبونو او دینونو ته هم دغه ازادي په نظر کې نیول شوی. دا په دې خاطر چې انسان هر چیرې چې اوسې د خپل ازادي نه برخوردار اوسي، چې یو تعداد مواد دغه اعلامي د دین او هیوادونو لپاره چې د عملی کېدو وړ نه دي یا د منلو وړ نه دي، هغه نه عملی کوي الزامي جنبانه لري.
بل ډیره مننه خغلې صفای چې زمنګ بلنه مومنله.
لتاسو نه هم مننه کوم چې ماتم بلنه راکړه او وختم راکړه چې په دې مورد باندې بحث ولر
کوم. ودان
مننه.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه هر ونی د دوشنبه په ورځ د سهار لخوا او د سه شنبه په ورځ لغرمي ورسته د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1269 او اف ام 3.15 اوریدلای شي. تر بلې خبرونه چې زه محمد وایس سمیم د دغه خبرونه کوربتوب کوم، تاسو په لوی لاس پارم. خو وخت ولر
د تا بهیر کبا په یاد يم،
زه چې قدم په قدم قدم تا یادوم،
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ، دغه بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان ټول محترم اوردونکو، د نن ورځې پروګرام بیا هم یوازې هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا داسې پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او تاسې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. نو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار است تاسو کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترمو اوریدونکو، کدنن وځي دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي حواله دغه پروګرام له سره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. نو ګرانو دوستانو، له وادي سره سم راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم کتاب جان، کنه میا یم احمد میدان وردګ ولایت نه. ما یو ورکشاپ عزیز پیدا کړی دی، زه په خپل میدان وردګ ولایت کې اوسېږم او کور مې په چرسیا کې دی. دلار چا یې راځي د خپل عزیز پوښتنه دی وکړي. انسان الله په نامه یادېږي، دا 15 کاله کېږي چې ما سره دلته اوسېږي او مزدور دی تقریبا. ما ورته واسم کړی دی
یو پونم دی جی دواجان ولدی گلبت دی پښتیا دی ولایت نا دا څوار لسمه سکیږي چې پاکستان ته تللې نه ماګره کده کیا دماغ جداوري او یا یڅو معلومات لري. نو لمک سره دی په دې نمبر تماس ونیسی او خپل شیرینی او یا دې د معلومات پاک لبا موږ ډیر غټ نیمه ورکو پکت ورسلام.
زمانم سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت د تمکنه ولسوالۍ څخه کوم. زه یو کس یم د لغمان ولایت اوسیدونکی ده. نوم یې عبد الله ده، د نیکو نوم یې واجد ده. دوه کاله کېږي چې د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ کې دلته کاروبار کوي او دا نفر د لغمان ولایت ته او که نفر څوک پېژنئ بیا دې ما سره په دا شمېرې اړیکه ونیسي. زما دا ټلیفون نمبر ده 0000 شپږ شپېته اویا 206. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0000 شپږ شپېته اویا 206. ډیره مننه. ازادي راډیو، نوم مې سمیع الله خلیمی تندر دی، پکتیا تمکنه نه خبرې کوم. ډیره مننه.
سلام علیکم، زه عبدالله د خوست ولایت څخه خبرې کوم. چې دلته یو ورور دی په ځل نه میږي دا دوا کال کېږي چې په خوست ولایت کې اوسېږي. زما سره که څوک معلومات غواړي زما سره د بدا شمېرا زنګ ووهي 0000 شپږ یو اووه شپږ اووه یو یو 0000 شپږ سلو شپږ اتیا اووه سوه اوولس. مننه.
زه خان وزیر د ننګرهار ولایت د خوږیانۍ ولسوالۍ د شوخیلو نه تاسو سره په تماس کې یم. د ورک شوو عزیزانو نه یو جهان مننه او بل یو مونږ ځای کې داسې یو لیوانۍ غوندې شاندې سړی دی چې نوم یې والا سلیم اخوند دی او لاسونه چې دي په زولانو باندې هغه شوي دي، دا خوږ شوي دي، چاپونه ورکې دي. او دغه سړی چې دی د غزنی ولایت دی، غزنی ولایت ډېر یادوي او په خبرو کې صالحه عثمان ډېر یادوي. که هر چا دغه لیوانۍ د کورنۍ وي او زما واز اوري دا چې په دا نمبر مونږ سره زنګ راوي او خپل سړی دې ترلاسه کړي 0000 شپږ شپېته اویا 206. تاسو هم
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
سلامت خپلواک تخار ولایت تکت ولسوالۍ تېر هفته چې هغه ورور د جلال آباد ازادي راډیو ته زنګ ولی وو، یو نفر د محمدین په نامه د عینالدین زوی چې د ده سره وو، هغه لمبر متاسفانه موږ ونیوی، هغه لمبر کار نه کوي. نه پوهېږم چې غلط یې که څه حساب دی، که د ازادي راډیو په شیب کې هغه لمبر بیا تاسې بیان کوي یا هغه ورور زما لمبر ونیسې زه خپل لمبر ورکړم. ډېره مننه. صفر اووه اویا ناتیا پنځه اویا دوه سوه پنځه نوي صفر اووه اویا ناتیا پنځه اویا دوه سوه پنځه نوي مننه.
السلام علیکم، زمان نمبرو ده د کابل کوزستان نه د درکشانو ولا سلام مخکی زما ورور ده غلام سخی نه نیږي او نور د چانو من نه راځي مسعد ولایت من نه راځي ابل اوراز د چاشم د فوراز اعلان رب شکایو هم معلومات را نه کړ مسعد دمرا ورته مش کده ما چیرې ورسم معلومات ولایت من ولسوالۍ من کلمن نمبر په سید ترچا وخی او کڅوک په دا زما غاوري مسلمستان یا د خپل په دا نمبر زما ته ځای وای شپر و و درای یو دوا یو فلور فلور شپر له خدای په مان چې پرسه په برنامه کې یو زما ورور ځان وایلی او خدای دې وکړي چې زما غاوري او زه خپل کورنۍ پیدا کړم. ازاده رادیو زنده باد.
کندهار ولایت سوالی
زمانو مایاز د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ډیره موده کیږي چې له کور سره مې رابطه نشته دی او د کور کوم نمبر راته هم نه دی یاد که زما واس څوک اوري نو ماته د پمدې شمېره باندې زنګ راووهي.
زه ابو انس شمالي وزیرستان د لانډ کلي نه تازه سره په تماس کې یم. زموږ په کلي شې د نظم الدین په نامه نظم یې نام دی د دې شکلي نه لدره کړې د افغانستان دی په ټنډه نشین خول دی پاد میش په کلي شې موجود دی کچا سره او په دې عقله باندې سم معلومات وي دا د ازادۍ راډیو نه نشر شوی هم دی چې دا نظم الدین په ټنډه نشین خال دی او دا زموږ نه لدره کړې افغانۍ دی او کسو کې په دا اړه باندې دا معلومات حاصل وي چې په نمبر دا غږی درای سوا او سوارلاس درای سوا پنځلاس او بل درای سوا سوارلاس او درای سوا او باندې اویا. والسلام.
بلی السلام علیکم، زه اول جان بهر کوچای بنهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ د تکیه د کلي وسیدونکی. ما سره یو حالت لا تقریبا دوه کال کیږي چې نومې نازکمیر دا او د پلار نومې غلام حضرت دا او د تره نومې غلام تخی او د ورور نومې غامیر دا د کندوز ولایت د امام د امام صاحب د ولسوالۍ خان آباد د ولسوالۍ د کوکت د عربانو د کلي اوسیدونکی ده او که د دغه حالت په اړه باندې څوک معلومات غواړي پلار یا ورونه نو ما سره دې په دغه شمېره باندې ټلیفون شمېره باندې تماس ونیسي صفر اووه سوه اووه نوي اته دېرش دوه پنځوس. یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه نوي اته دېرش دوه پنځوس. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ زمونږ داور خبرې کوم. دلته یو نفر دی د اصل خان په نامه ځان معرفي کوي د پخوا ته راغلی د کوچنیوالي څخه. خپل د پلار نوم یې امنزه دی او ورونه نوم یې امنزه او زه ډېر کوچنی راغلی یم د هغه ځای څخه. د دغه سره د یو ځای راغلی خپل وطن شبرغان معرفي کوي لابل د ولسوالۍ نوم یې نه زده نو کې شناختم نو د زما پیغام اوري د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ زمینداور کې لونه چې یا اودار تجراسي د زائر هغه پوښتنه دي چې وخت دا سره وسره دي. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 0 5
زه د ورځې د ولایت د سیداباد ولسوالۍ د لومړي د کلي اوسیدونکی یم چې نوم یې کریم دی. زما سره یو هلک دی، تقریبا د 2012 کالو په عمر دی. دا هلک بهاد ما د ادارې څخه واورېدل، د رحمت الله نوم یې رحمت الله دی، او ازادۍ ته یو ټلیفون راغلی و چې د رحمت الله په نوم زما زوی دی سره د درکه دی د یو کال کې، او دغه سره یاد د ما پیغام کړی د ماته د په دې شماره زنګ ووایي 0 8 4 9 3 شماره بیا یو ځل تکراروم 0 8 4 9 3 دا زما لمبر دی، ما سره دی اړیکه ونیسي چې د هر چا خپل دی ما سره دی د یو کال کې زه به تلاس ورکوم. زه السلام علیکم خدای مل زه د ازادي راډیو ډېر زیات خوشحاله یم. زما زوی چې د ورځې تنوع باندې ویدو او د پېښور د ښار له ورکو، او دا مطلب دا زما زوی د 10 کالو عمر کې و په کراچۍ کې پیدا شو. زه د ازادي راډیو ډېر ډېر مننه کوم، او د ازادي راډیو د ښار د وجې نه د اعلان د کولو نه ډېر ډېر مننه د اعلان کولو د وجې نه زما زوی پیدا شو. یو سړي معلومات ما ته راکړو چې موږ په اعلان دا اعلان موږ اورو د ازادي راډیو، او دغه زوی په دغه شخص موږ دغه ځای کې موږ پیدا کړو. پاکستان د کراچۍ ښار کې د کراچۍ ښار کې خو د سیفټي کارخانې دی، په دغه کارخانو کې یو سړي لیدل او هغه سړي ته قبضه کې نیولې و. خو ماشوم او ماشوم باندې کار و، او کارونه او ظلم او زیاتۍ کولو دغسې ډېر مسلمانان ډېر غریبانان خلکې تښتولي او په پاکستان کې بندیان دي، او یا چا سره په زرګونو خلکو سره ښکېل نیولي دي. او زه د ازادي راډیو ډېر زیات خوشحاله یم، ډېره شکریه د ازادي راډیو نه، او زه د ازادي راډیو د دغه پیغام ورکوم چې زما دا پیغام وړاندې کړي غلو او زما غلو زما غلو وروڼو ده چې په ما باندې څنګه د اختر په شپه خوشحالي را خدای پاک د هر چا باندې اختر په شپه خوشحالي راولي. ډېره مننه.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
السلام علیکم، میزا زویر اوګه کاکون کا ولین کو تو فلمو واری فلم او دین او سری ایک پکره معلومات درم چې جمعه خان د شهزاده زویر دغه کندهار دی ولایت کې د وروه کریم شیدون کړه د غفاد تکلیف په نوی وخت کې له شیخ کوندرو زال کې له شیخ سره خلاص راځي په یو شکل مو سره ما کې دوه کلوان اوري کوم خو بیا کړه معلومات دې د دینه باندې مو تلیفون وکړ. سلام
زه عزیز د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ربات اوسیدونکی یم، او تقریبا د ډېر وخت کې زه چې خپله کوره نظره کوم په ایران کې بندي وم، چې اوس فعلا د افغانستان په سیمه کې یم. زما کور په هلمند په ولایت کې د نوزاد په ولسوالۍ کې په ربات کې د دغه د میرامزا اکا زوی یم. زما قربان که دغه زما دغه اوري بیا دې زما سره په دغه نمبر باندې خبره وکړي. 0 9 یو سل اویا او سل شل
دلته یو لیونی دی، ګونګی دی، په ژبه باندې ګونګی دی، ورک دی، دلته راغلی دی، ور هم جن ورک دی، ځای منکان جن ورک ده، کې ورور د دغه ګونګی اوري او کې پلار اوري کې بل څوک اوري دا غونډه هر څوک چې نو ماته دې په دغه لمبر باندې ځنګ وي چې دا غونډه په لاس ورکړم دوی دې 0 1 0 2 8 0 5 0 0 وسلام.
بلې السلام علیکم، او دا ورته د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی، او ما سره یو الک دا نازک میر نومیږي، دا دوه کاله کېږي چې زما سره ګرځي. د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ د کوټک د کلي کوټي د کلي اوسیدونکی ده، او د دې الک پاک له معلومات که څوک غواړي ما سره دې په دغه شمېره باندې ټلیفون شمېره باندې زنګ ووهي 0 9 8 3 2 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 9 8 3 2 5 د دې الک پلار نوم ده غلام حضرت ده، او د ترنوم یې غلام سخیره. که د دې اکله باندې څوک معلومات غواړي ما سره دې په دغه ټلیفون شمېره باندې تماس ونیسي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې، تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، په دې اله چې په دغه پروګرام کې د تاسو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.